انا قدم اوریدونکو کتونکو السلام علیکم سره مشهیده د وایس اف امریکا د خبرونه ده د واشنگتن ډی سی نه زمګه یو ساته خبری خبرونه ته پرې جو باندې وګی د دغه تر څنګه په ټی وی باندې د خبرونه کتلی هم شي مې سملګری اوسې قربانی وګم جالوان
او زاش پاک مومن
او په سر کې هم د هغه خبرونو خلاصه تاسو باندې کو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره
د پاکستان د خبريالانو مرکزی ډلې یا پی ایف یو جی د آزادو به طرفه خبرونو خپرولو په سر د ریاستی ادارو لخوا د خبريالانو او میډیا ادارو د زورولو او جرولو سخت غندنه کړې ویلي چې د ملک په تاریخ کې کله هم په دومره غټه کچه باندې میډیا نه ده غلي کړې شوې.
امریکا پاکستان ته بیا هغه پخوانۍ غوښتنه وریاده کړې ده چې د تراګرو د پټو ځالو ختمولو پر ضد ورته نور کار کول دي.
او پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو د حکومت لخوا ټاکل شوې جرګې سره خبرې ترې دا وخت د خیبر ضلع په سیمه کې روانې دي.
اوس هم روانې کوو پړومنی رپورټ.
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وګیئ. په پاکستان کې د میډیا پر ضد ملکی ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو باندې د ملک دننه د صحافتي تنظیمونو لخوا سختې نیوکې شوې دي او دوی وایي چې په ملک کې چرته هم د ملک میډیا او صحافیان دومره نه دي زورول شوي څومره چې په نن وخت کې د دې زورونه روانه ده.
د ډان ورځپاڼې د هیواد بیلابیلو برخو ته د ویشلو په عمل کې د خنډ د رپورټونو وروسته ټول هیواد جرنالیستانو سماجي تنظیمونو سیاستمدارانو لاړخه سختې نیوکې مخې ته راغلي او پرنټ او الکترونیک میډیا په جبري توګه خوله تړلو د هڅو پر صحافینو تشدد اغوا او په کورویه د چاپو په شمول د ټي وي چینلو خپرونې په ودرولو سختې اندېښنې څرګندې سوې دي. بل پلو ته یو بلې صحافي او سماجي کارکوونکي مروي سرمت کور هم مات سوی خو د دوی د وینا تر مخه یوازې لپټاپ او ټلیفون ځینې خلاصوي دي. د پاکستان فدرل یونین آف جرنالیست لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک او د پاکستان ستر قاضي میا ثاقب نثار څخه د معاملې چارج اخستو خواست کړی دي. تیره ورځ د ډونډه انتظامیه لاړخه بیان مخې ته راغلی و چې د تیرې میاشتې راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځپاڼې د ویشلو په عمل کې د خنډ جوړولو عمل روان دی. کارکوونکو ته دړکې ورکول کېږي، زورول کېږي او ویرول کېږي. د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل انجم د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
موجوده حالات ضیاء الحق کے جبر سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. وہ تو بندے پکڑتا تھا، کوڑے مار دیے، جیل بھیج دیا، وہ چیز نظر آتی تھی، اب سارا کچھ ان سین ہے.
وسانی حالات دا پخوانے عامر ضیاء الحق دا جبر سخا ډیر زیات طاقتور دی. هغه وخت په خلک نیول کېدو، په کوړو په وهل کېدو هر څه ښکاره و. اوس خلک زورول کېږي، په ورځپاڼو بندیزونه لګول کېږي، خو په نظر نه راځي چې دا څوک کوي. دوی زیاته کړه چې پر فکر او سوچ جبرن بندیز نسی لګول کېدی. د عوامي نېشنل ګوند مشره او سماجي کارکوونکې بشرا ګوهر وایي کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست سی جی پی ایشیا خپل مزاحمتي بیان کې پر پاکستان چارواکو مطبوعاتو ته وړاندې خنډ لرې کولو ژغ کړی دی او دا یې هم ویلي چې د مطبوعاتو په ضد دغه شان عملیات په جولای کې کېدونکي ټول ټاکنو شفافیت اغېزمن کولی سي. د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی خپل یو بیان کې ویلي چې په مطبوعاتو دغه بندیز څرګندوي چې د وفاق تنبې کمزورولو د هڅو شاته پټ لاس دی. بل پلوتا سماجی کارکون کے او جرنلسٹ ماروی سرمت کور مات سوی دی پدی اڑا چا معلومات مخی تن دی راغلی چدا چا کڑی دی خو ماروی سرمت او سرمت منظور خپل ٹویٹس کی ویلی دی چی ٹول سامان موجود دی یوازی لیپ ٹاپ او فون یا خلاصی وی دی دا ماروی سرمت پا لکھنو او کالمون کی پا تیرو وقتون کی دا فوج پر مختلف کامونو سختی نیوکی سوی دی پر دوی پا کال 2012 کی هم برید سوی وو چی پا کی حقا بچ سوی وم پا تیرو رزو کی دا فوج ویان چینل آصف غفور یو خبری غونډې سره وینا کی ویلی وو چی دیر خلق او ادارې تر سارن لاندې دی چی پر سختی نیوکی سوی وی
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو دا وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه اورئ
د وایس آف امریکا د خبرونه د قدمونه ودونکو کتونکو مو سمل کړی اوسې اوس هم امریکای پاکستان ته یو وار بیا هغه یادونه تکرار کړې ده چې د تراګرو د پټو زالو ختمولو پر ضد به ورته نور ګامونه اغستل وي. د امریکای د پاکستان د تراګرو پر ضد ګامونه اغستلو خبره د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای استازي الیس ویلز کانګرس ته د تیر یو کال په اړوند د صدر ډونالد ټرمپ د تګلارې څخه خبرولو په مهال کړې ده.
امریکی پاکستان د پخپل خبر د افغانی طالبانو او ترهګرو د جالو د ختمولو په اړه د یادګرنه په داسې محل تازه کړي چې پرستیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبته حل ایزلې په نظر راځي. دا یادګرنه د سویلي او منځنی ایشیا د پاره د امریکای ډیپټی سیکرټری الیس جی ویلز په دې ټکو کې کړی چې وایي امریکا پاکستان نه د ترهګرۍ د جالو د ختمولو په اړه تکراری یادګرنې چرته هم نه هېروي. د نړیوالو اړیکو یو څېړنکار اجاز خټک وایي د 1300 راسي د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات د بې باورۍ او شکونو ښکار شوي دي او دواړه هیوادونه په یو بل د بې باورۍ د پاره خپل خپل وجوهات لري.
اور پاکستان ہم بالکل خبروں کی اور دوڑ بالکل پرسپشن بدل دیا. بنیادی امریکہ بہرحال یا باور نہ کری چی پاکستان دیدی خلقوں خلاف سے ہوا کی اقدامات کری پبلک سے دے اوی کے دغا لگی چی دا سے بیان ورکی دی مطلب دا ہے چی یا اسی باور نہ دے چی پاکستان دیدی خلقوں خلاف عملیات کری چی دا دے کو پاکستان پر عملیات کول غواری دی خلقوں خلاف ایکشن پکار دا دے چی دے زیاد کلیر کارا کی تو امریکی ته هم په کاندار کې بزیات د سره خور کړی او بے باوری بیسټ
پاکستان مدام د امریکای د تورونو دردولو په جواب کې ویلي امریکا په افغانستان کې خپل ناکامۍ د دې په سر اچول غواړي. ای جی ویلز په خپل سرګندونه کې دا هم ویل چې د پاکستان لخوا په 13 میاشتو کې د صدر ټرمپ د سویلي شیا د ستراتیژي د اعلانولو وروسته سه مثبته ګامونه خولیدل شوي دي، خو دوی ته له د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د فیصله کونو او دوامدار ګامونو پورته کولو نښې نه ښکاري. ویلز ویل د پاکستان په افغانستان کې ځینې دلچسپي او اندېښنې په حق دي او د امن په کومه پروسه کې پاکستان پخلی غواړي. خدا وایي دوی د پاکستان دغه دلچسپونه خبر او پر د اسلام آباد سره خبرې کول غواړي. د پیښور د انجینرینګ پوهنتون یو استاد ډاکټر ناصر وایي د پاکستانی پالیسي سازو یو ناکامي دا هم ده چې د دوی پالیسي ګنګسي وي او اکثره د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د غسل شو ګامونو نه نړۍ نه خبريږي.
اگر چې د سي لګډیر سر کاروایی یا په سزګونو کې د غسل شوی هم دي، خو په هغه څه ته باندې پاکستان کې دې معاملې کې ډېره زیاته کلیریټی نشته. سره خبره ده زما خیال دی چې څنګه ما دوستي وي چې دلته پالیسو او د پالیسۍ د جوړون کې د ذمہ دار پنځه کې هغه شانته رو ربط هم نشته. چې هغه ربط نه وي نو که څه کارونه شوي هم وي څه کنیابې مروړې شوي مخې ته لاس راوړې شوي نو هغه هم په هغه طریقه باندې نشي کېدلی کېدلی هغه طریقه باندې د جهت نشي کېدلی کېدلی څنګه چې کېدل پکار دي کوي.
سیڑن کی وائی په افغانستان کې داعش دراوچتیدن کی خطر ترسنگ په وړو کې اختر کې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ځبندنه د امن د خبرو د پاره راپورته شوی امیدونو د رښتیا کولو او د پاکستان په ګډون د افغانستان د نورو گاونډي هیوادونو د امریکای سره همکاري د دې ټوله جغرافي په ګټه ده. د وړو کې اختر په ځبندې کې هم سیڑن کی د دې هیوادونو د همکارۍ اثرات ویني. حمید الله ویو ډیو نیوز په خبر.
قدر مردوں کو تو پاکستان اور ار امریکا ترمنځ دغه اړیکې چې د تیرې څه مودې راهسې ډېر د تاوتریخوالي ښکار شوي، په دې کې تر ډېر حده پورې پرمختګ شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت مرستیالې په خپل خبرو اترو کې کانګرس ته د وینا په وخت باندې ویلي دي، خو وایي چې د امریکا دغه غوښتنې چې د پاکستان په خاوره باندې کوم د ترخګرو جالي موجود دي، د دغې مطالبې په خپل ځای اوس هم د امریکا پرتی دي چې پاکستان دې د دغو پر ضد باندې کلک ګامونه پورته کړي. د دې خبر په حق باندې د سیړنې لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری دی، ورته هرکلی کوو. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مشي.
هلو
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو هرکلی کوو، ستړي مشي.
بالکل خیر دی، آواز درځي؟
و استاد غږ موږ ته راځي. مننه مننه پیر صاحب. که درته وایي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو په حق باندې یو خواته خبرې کیږي، بل خواته د امریکا غوښتنې په خپل ځای دي، داسې ښکاریږي چې اوس هم د دواړو ملکونو ترمنځ ناباوري موجود ده، دغه ناباوري ختمه شوې نه ده؟
بالکل نه ده ختمه شوې. او چې څنګه الیس ویل ویلي دي چې دوی اوس هم دا غوښتنه کوي پاکستان نه چې په خپل خاورې دي د ترهګرو ځالې ختمې کړي، او پاکستان ایمان دې خیال چې اوس پورې هغه ځالې ختمې کړې وي یا داسې ګامونه اوچت کړي وي چې امریکا مطمئنه شي. او موږ ګورو چې افغانستان کې هم جنگ زیات شوی دی، او داسې مطبوعاتو کې راغلي وو چې تعلق ښه شوی دی، خو ما نه دی خیال چې تعلق په حقیقي معنو کې ښه شوی دی. ولې چې فرض کا مایک پینس ورته فون کړی وو، نو هغه هم دغه خبره ورته کړې وه، دغه سه چې څومره هم چارواکي دي امریکې چې هغه هلته لاړ شي یا په ټلیفون خبرې وکړي پاکستانی چارواکو سره، نو دا یو خبره ورته کوي چې کوم ترهګر ځالې دي، او هغه کې اسپیشلی حقانی شبکه ده، هغه کې افغان طالبان دي، په کار دی چې پاکستان د هغه په خلاف هم کاروایی وکړي. او امریکا لګیا د خپل یو قسم دا تعلق ډیر زوړ دی، امریکا اوس هم په پاکستان انحصار دی او پاکستان په امریکا انحصار دی، دا تعلق داسې زر ختمول نه شي، خو امریکا لګیا دا او اک ګامونه داسې اخلي چې کوم پاکستان فشار لاندې واچي او دې ته مجبور کړي. او هغه مثال لکه څنګه دوی ورته عسکری امداد بند کو، بیا فائنینشل ایکشن ټاسک فورس کې دوی ورته ویل امریکا، برتانیا، جرمنی او فرانس چې پاکستان دی د هغه واچ لسټ واچ ولې کیږي، او اوس هغه میټنګ هم بل ورځ را روان دی، نو هغه کې به هم اماندازه دا ده چې په امریکا به بیا فشار پی اچوي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي. نو امریکا مختلف طریقو سره خبرې هم کوي، خدایو کیسه کلیر ده چې کوم پاکستان او د امریکې چې کوم بنیادی تعلق کې خرابواله دي او هغه افغانستان په وجه دي، هغه اوس هم شته، او دا تش الیسولز نه نور هم چې کوم امریکې غټ چارواکي دي هم د خبره کوي. ابل اورس چې کوم سنټ کې جنرال سکاٹ میلر چې کوم به اوس نت امریکې ټاکلې شوی جنرال دی افغانستان لپاره، هغه هم دا خبره کړې و چې پاک افغانستان کې ټول نغټ چلن چې کوم دی هغه د ګوانډیان دی، او ګوانډیانو مطلب پاکستان یو. او بل دا خبره کړې و چې پاکستان نمون اوس هم ډېر غټ تمه لرو، او دا تمه دا دی چې پاکستان د باید امریکې ملګرتیا وکړي او تر هرګرو چې کوم ځالې دي ادي خپل خاورې نه لري کی.
پیر زبیر شاه صاحب، که څه هم پاکستان ویلی دی چې هغه په افغانستان کې د امریکا حکومت یا امریکایان خپل ناکامۍ چې کوم دی د هغې پله د پاکستان په سر اور اچوي، د دغې علاوه نور داسې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی ګنې چې دوی به دغه ډلو پر ضد عملیات کوي او یا نه به کوي، او یا دا چې د دوی په قبایلي سیمو کې خپلې پالیسۍ هغې ته تغییر ورکړی دی یا هغه یې بدلې کړي دي، دغه ځواب باندې ستاسې خیال دی چې ګنې امریکا به مطمئن شي، امریکا به دغه خبرو ته خو کی ګنې چې د پاکستان د حکومت دغه کم دریز دی دغه په ځای دی؟
نو جی، پاکستان خو وایي، پاکستان مختلف خبرې کوي، پاکستان دا هم وایي چې کوم افغانستان خاوره دا غ 30% نه زیات ترهګرو په قبضه کې دی او هلته نه حملې کیږي. پاکستان به دا هم ویل چې کوم پاکستان دشمنان دي لکه فضل الله به یادولو، هغه په افغانستان په خاوره دی، هغه هم اوس ورنه لرې کو، امریکې مړ کو، پاکستان نه مړ نه کو دومره وخت. نو امریکا خو خبرې ځان نه دي او عملی ګامونه ځان نه دي. عملی ګامونه دا دي چې کوم ترهګر پاکستان نه ورزي اصلي سره پیسو سره، او هغوی چې هلته زخمي شي نو علاج یې په پاکستان کې کیږي. دلته هډ کوارټر یې دي، کوئټه شورا ده، پېښور شورا ده، حکانیان دلته ناست دي، دین علاوه نور داسې ترهګر حافظ سعید دلته ناست دی، فضل رحمان خلیل غوندې ترهګر په پاکستان کې ناست دی او ښکارا ناست دی، او اوس خو حافظ سعید چې کوم دی هغه زوی او هغه نور چې کوم پارټي ولا کسان دی هغه الیکشن کې حصہ اخلي، نو دا هغه ګامونه دي چې کوم امریکا وایي چې پاکستان دی واخلي، او دا ډېر ښکار ګامونه دي. او که پاکستان دا ګامونه وانه خل نو پاک امریکای طرف نه به فشار نور هم زیاتیږي، او په پاکستان په دینش اخلاص دی چې دوی وایي چې امریکا خپل ناکامه چې کوم عمل بده په مونږ راړی، نه هغه په امریکا هغه وایي چې کوم دوی ته استخباراتي رپورټونه دوی چې کوم فوج الته په افغانستان کې هغه سفارتکاران او نور چې کوم نړیوال هیوادونه سور ته وایي، او هغه ټوله یو خبره کوي ناتو سیکرټری جنرال نواخلا الیس ویلز پورې هغه دا خبره کوي چې پاکستان په خاورې ترهرګر ځالې دي، او کدانی لري شوی نو افغانستان کې امن او ثبات نشي راتله.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدمونو امریدونکو د واشنگتن ډی سی نظم غو ساته خبری خبرونه ته وګي، او اوس هم په پیښور کې چې کوم مهمه غونډه روانه و د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو او بیا د حکومت لخوا ټاکل شوی حکومتي جرګې د دوی ترمنځ لیدکاته شوې دي، او د ژغورنې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا چې کوم غوښتنې مرکزی حکومت وړاندې شوې د هغې په لړکی هغوی ته س باور ورکړی شوی دی، په کومو خبرو اتفاق شوی دی. دا پښتو مو د سشنه چې دا وخت مو سره د ټلیفون په لیک عملګری شوی دی، ورته هر کلی وایو. اسلام علیکم.
ډیره مننه وګنا.
ډیره مننه تاسو نه هم د سشا صاحب، او هغه مهم پرمختګ په کوم کې چې اډیالا جیل نه ودیش بندي شوی غړي د پی ټی ایم را خوشی شول، او دا غي ورسته نن چې کومه مهمه غونډه شوې ده د تحریک د مشرانو بیا د حکومتي جرګې، نو څه تفصیل لري؟
جی بالکل، وګمه دا سده چې دا جرګه چې کومه ده نو دا د مرکزی سملی پخوانی غړی دی الحاج شاجګل چې د خیبر ضلع په شاکس کې حیات آباد سره خوا کې دا ځای کې اوسېږي. دا تقریبا دا جرګه چې کومه ده داسې درې او څلورو ساعتو پورې جاری وه، په دې کې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی دا غي پکې محسن داوړ او علي وزیر او ډاکټر سید عالم مسجد او فضل خان ایډوکیټ او داسې نور دای ملګری پکې شرکت کولو، او خوږ ما په دې کې لطیف چالا چې وتل سیاستوال دی او قانون پوه دی هغه پکې تړونګي ځل باندې د پی ټی ایم د غړو سره ناستو هغه پکې برخه درلوده. دغه شان د حکومتي ډلې غړو کې الحاج شاجګل او ملک خان مرجان او پخوانی صوبایي وزیر شاه فرمان او اجمل وزیر او داسې نور د دې چې کوم حکومتي ډله دا چې خلک پکې ناسو. نو چرکه کې بنیادی خبره د پی ټی ایم دا غړي چې کوم دی دا ګیله کوله چې هر کله چرګه جوړ شي نو بیا یو فریق او بل فریق په یو بل باندې تیرې نه کوي. خدای ویل چې په موږ باندې په وزیرستان کې زمونږ د لسنه تر یو لسو پورې کسان وجل شول، بیا دغه شان په کوټه کې په کراچۍ کې په سوات کې او په اسلام آباد کې زمونږ مدګری اونی ولشول هغه په جیلونو کې واچول شو او هغه په اختر هم په جیل کې تیر کو. نو د اجالي هغه د چکم د غو د بندیان د ټول را خوشی شوی دی، خدای کې لکه ول چې د حکومتي جرګې د غړي چې کم دي زمونږ د ګيله حکومت ته ونه رسوله. خو د حکومتي جرګې غړو چې دنو د خبره کوله چې نه یوازې مونږ دغه عمل غندنه کړی ده، بلکې حکومت ته هم مونږ دغه خبره رسولې ده چې د جرګې دوران کې داسې حرکات نه پکار دي. بیا میډیا سره چې خبرې د یو کړې نو په لطیف شاله دی وته ویل چې دوی په دې باندې موافق شو چې په ممبئی د جولای په دیو ځل بیا کینی، او دوی ځای چې کم ټاکلې دی وکمنو هغه دلته کې خبر کې د سیول افیسرز لیست دی چې هلته کې بکینو چې دا جرګه چې کومه ده د حکومتي غړو دا چې کوم غړي دي چې دا رسمي شي، مطلب دا حکومتي حکومت دوی ته رسمي واک ورکړي چې بیا موږ دا خبرې کولې شو. نو لطیف لالا هم په دې باندې هیله منو، او بیا چې دیوا د الحاج شاجی ګل صاحب سره خبرې وکړې نو هغه هم ویل چې تر دغه دورانه پورې به نه پی ټی ایم او نه حکومت داسې عمل کوي چې هغه د یو بل په ضد باندې وي، او دې دواړو فریقینو دا هیله څرګندوله چې د خبرو اترو نه به څه لار راوځي. خو وږما دې یله سورځو چې باید داسې کېږي چې د پی ټی ایم دا غړي چې کوم دي او حکومتي جرګه چې کومه ده د خپلو ملګرو سره حکومتي جرګه دغه شان چارواکو سره بګینی او یو فهرست به جوړی چې دواړو خواو غوښتنې څه دي، پی ټی ایم څه کولی شي، حکومت څه کولی شي. نو په رومبۍ د جولای په پته لګي چې جرګه کې حکومت کمی مطالبه د پی ټی ایم مني او حکومت کمی غوښتنې کوي پی ټی ایم د څنګه مني. جی والله
صحیح شو. اوریدونکو دا وخت تاسو غوړي مدثر شاه صاحب کو هغه غوښتنې وارې بیا هغه ته تکرار کو چې د پی ټی ایم مشران د پښتنو د حقونو لپاره کوي.
جی بالکل وګما د پی ټی ایم د غړو خو د جرګې د غړو خو په جرګه کې دا هم وویل چې زمونږ غوښتنې ډېر واضح دي. موږ چې څومره جلسې کړي که په لاهور کې وا که په کراچۍ کې وا په خبر کې وا سواد کې وا په کوټه کې وا، موږ واضح ویلي دي چې موږ دا چیک پوسټونه چې کوم دی په دې باندې چې کومه تلاشانه روانه دي، په دې باندې چې کوم یو 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 غیر انساني سلوک کیږي خلکو سره هغه دې بند کړی شي. بل دې وختونه دا ده چې په دغه ځای کې مایلونه خاص کړی شوی دي، په خاص کر په دې جنوبي او شمالي وزیرستان کې داخنه عام خلک داغنه غیزمن کیږي، ماشومان عمرې زخمیان کیږي. دې د وختونه دا چې دغه چې کوم دی دا مایلونه هغه باید صفا کړی شي. دغه شان دې وایي چې زمونږ سمره مړی شوی داغه د موته او خو درشي چې دا چا وبچلی دی دا څنګه وبچل شو دا تمره د لسنځلس کال چې تمه دلته کې دا جګړه وشوه. د دې د مصر ایصال کتاب وشي چې د دې مشران سپینرو دي قبایلی مشران وبچل شوی دی په دغه جګړه کې دا چا وبچل. بیا د دې دا مطالبه هم ده چې دا طالبان چې کله د شمالي جنوبي او نورې خوانی فاټا ته راغل دا چارا وستل دی څنګه غرال د تلاري چا پرانیسته دې ته مرستيالیان سوکو او کدا د حکومت او د ریاست په زده نو حکومت ولې هغه ټیم سګامونه پورته نکړل. دغه شان یو شمیر د دې نورې مطالبات یو دی وای چې مونږ د هغه حکومت راکړي شي کوم چې د پاکستان د نورو قانونو خلکو ته ورکړل شي. د دې یو غوښتنه ده هم چې د دې ډیر خلق چې دی هغه غیب کړی شوی دی او هغه دی دی وایي چې هغه فرض کا غي کم جنایت کړی وي نو هغه د عدالت ته ثبوتونه وړاندې کړی شي او که په هغه باندې عدالت سزا اوخی ځوله موږ دې ته تیار یو. حکم خلک چې بي ګنا دي هغه د خپل کورونو ته راپی خو شي. دی
ډیر مننه کوم د سر شاه صاحب تاسو نه
مننه.
د پاکستان خیبر پختونخوا کې زم کړې شوی هغه سیمه چې کمی په خوا قبایلی سیمو په نوم یادې دي او د ملکن ایجنسی د دې سیمو لپاره د پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډې په وخت دا فیصله شوې وه چې 15 کالو پورې به دغه سیمو د خلکو نه ټیکس نه اخیستل کیږي، ځکه چې دغلته کې د حکومت لخوا نه مراعات ورکړی شوی دي، نه سکولونه شته، نه سړکونه شته، نه کاروبار شته، نه روزګار شته، او په تیرو 15 کالو کې دغه خلک د ترخګری له کبله زیات ځپل شوي دي. نو په دغه وجه به دغه ټیکس نه اخیستل کیږي. خو نن د سینټ په قایمه کمیټې د مالی چارو کومه قایمه کمیټې به په هغه کې خبرې ترې شوي دي چې حکومت چې کوم د ټیکس د وصولۍ کومه اداره ده نو هغوی په قبایلي سیمو کې چې کوم پخوانۍ قبایلي سیمې وي په دغه سیمو کې د ټیکس د لګولو په خبره باندې غور کوي او د دغې مخالفت دغه سیمو څخه د چې کوم سینیټران دي هغوی کړی دی. هغوی وایي چې دوی به دغه خپل غږ تر هغې وخته پورې نه خاموشه کوي تر څو چې د دوی دغه مطالبې منلې شوې دي، او وایي چې د 15 نه بلکې د 10 کالو پورې د دغه خلکو نه ټیکس وانخیستی شي. په دې حق لبانې د ډیور ډیو خبریال اسلام آباد نور تفصیل به خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د سینټ د خزانه قائمه کمیټه غونډه کې د مسولیتو ملي ادارې لخوا قبایلی علاقو کې د نوې ټیکسونو د لګولو معاملہ راپورته شوې ده. د تیر مئی په میاشت کې د هغه وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خپل حکومت میاد پوره کېدون سر وزړوان د فاټا او پاټا صوبه کې ورګډولو په اړه دستوري بدلون منظور کړی وو، او دې سره سم د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د اقتصادي همکارۍ کمیټې د فاټا او پاټا اولس لپاره ټیکسونو کې د مراعاتو اعلان هم کړی وو، چې تر مخه دا پریکړه هم شوې وه چې د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو نه پس به تر 500 کالو پورې د یادو سیمو نه سیلز ټیکس یا بل یو نوی ټیکس وصولی نه کیږي. د ملکن سره تړاو لرونکي د سینټ د قائمه کمیټې غړي سینیټر فدا محمد خان ډیوه ریډیو ته وایي چې د دوی کمیټې دغه حکومتي پریکړه نه عملي کېدو په سر سخت تحفظات څرګند کړي دي، او دا چې د سینټ چیرمین د مسؤلیتو مرکزي اداره په پخواني فاټا او پاټا کې د هر قسمه نوی ټیکس لګولو نه منع کړې ده.
او دا هغه وخت نه یو سیز را روانو، نن کو دی په فاټا او فاټا شامل کړل په دا کې، نو دی دا هغه کیپی سره شامل شول، نو دی ور تصور نکړل چې صد هغه سره هغه ته واغستل. مونږ دې خبرې مخالفت کوو، دې خبرې په اواز باندې را پاسو چې تاسو ور تصور نکړل دا هغه سره چې کم سہولتونو یا کم سسیزو هغه مو ته واغستل. بیار هغه یو خپل نوټیفیکیشن دا کولو او دا سیزونه الته کم چې په عام سیټل ایریا کې نو دا الته ایکسټند کول. لہذا سینټ چیرمین هغه د دې خبرې پابند کړ، او کمیټه فینانس کمیټه نن هغه د دې خبرې پابند کړ چې تر څو پورې دې خبرې حل نه راوتی تاسو تر هغه پورې نوټیفیکیشن نه کوي.
نوموړي زیاته کړه چې روانه میاشتې په خوانې فاټا او پاټا کې ځایي ولسته لیږلې شوي بجلی بلونو کې سیلز ټیکس هم شامل کړی شوی دی، کوم چې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا د یادو سیمو لپاره اعلان کړی شوی ژمنو ښکاره سرغړونه ده. او د پخواني قبایلي سیمو نه د سینټ غړي سینیټر اورنګزیب دړکه ورکوي چې د حکومت لخوا په قبایلو باندې د نوي ټیکس په ضد به دوی په لویه کچه احتجاج شروع کوي.
یو شی نه منو د کومې وعدې نه وی رقمې وعدې تاسو موږ په پیغام کې کړی دي تغام نه وی پوره کړی، نه ټیکس منو، هیڅ نه منو، نه یو خبره په دې په ټول قبایلی خلق را پچی او دا چې د جهاد په کې تاسو څه کوم زبرونه موږ را کړی وو او دا څنګه تاسو د ریفام شروع کړو او څنګه تاسو خلکو باندې امپلیمنټیشن قانون راولې، نو تاسو خو دا تاسو سره سره ظلم دی.
او د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي سماجي کارمن نظام داول وای چې د مخکنه زپلې شوی د فاټا اولس لپاره ټیکسونو مراعات نه عملي کېدل د دوی سره بل یو غړ ظلم دی.
که تاسو ته پته ده چې د قبایلو سره مخکېم دا غزل موصولو چې کومه په قبایلی سیمه کې اپریشن وشول او د خلک واپس لاړل او د تعمیرونو کارونه شروع کړل، هغه د لپاره بلډینګ او کنسټرکشن میټیریل پکار وی، نو بیا آرمی په کنسټرکشن میټیریل باندې یعنی سټاپ ګډر لانټر او نور په خښته په سیمړ باندې اضافي ټیکس لګاولو. په باقی پاکستان کې بتاسو کتلی وی کاغذ سیلاب راغلی دی، کاغذ زلزلہ راغلی دی، الته ټیکسونه دوی معاف کو، هغه خلکو ته ریلیف ورکو. زمونږ قبایلی سیمه ته چې سومرم دوی داسې قوانین ایکسټینډ کړی دي، کاغذ بینکینګ ایکټ دی، کاغذ پی ٹی سی ایل ایکټ دی، کاغذ کسٹم ایکټ دی، کاغذ ټیریریزم ایکټ دی، هغه کې د قبایلو د ویلفیر لپاره اس قسم خبره هم نشته، په هغه کې صرف قبایلو نه پیسې راغونډوي.
سینیټر فدا محمد خان زیاته کړی چې دوی د ټیکسونو د استثناء اعلان عملی کولو په ترڅ کې د باقاعده قانون جوړولو په په هلو زلو باندې لاس پورې کړې دي. دا په داسې مهال چې هم تیر ورځ د پخواني قبایلي سیمې خیبر ایجنسی کې لوی شمېره کې دکاندارانو او تاجرانو د حکومت لخوا د غسیمو کې د ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دوا واشنگتن دی سی څخه زموږ یو ساعت خبری خبرونه ته غوږی په ریډیو باندې دغه خبرونه اوریدل شي. د دغه تر څنګ په کور کې په کو ساتلایت ډش سهولت لري، نو په ایجا ساتري باندې دغه خبرونه په ټي وي سکرینز باندې هم کتلی شي. او اوس هم په 1922 کې سلور لسیزور باندې په مسلکي بنیادونو باندې شو جګړو له کبله بې کوره شوي نږدې سوالس کورنۍ چې دي هغه د کورمې صدې او پړه چینار سیمو ته واپس ستنی شوي دي. د دواړو شیا او سنی ډلو مشرانو د تحفظ ورکولو ضمانت یو بل ته وړاندې کړی هم دی. په دې اقلا پوره تفصیل راکوي ابراهیم شینواري.
په کال 1922 کې د کورمې قبایلي سیمې، کومه چې اوس د خیبر پښتونخوا صوبې یو بندوبستي ضلع ګرځول شوې، په بیلابیلو برخو کې د شیا او سنی مسلمانانو ترمنځ د مسلکي اختلافونو او نښتو له وجې چې کومې کورنۍ د خپل تحفظ له خاطره هم د کورمې دننه محفوظ ځایونو ته کډې کړې وې، اوس نږدې څلور لسیزې پس د امنیتي ادارو او ځایي انتظامیې په مرسته قریبا 44 کورنۍ په پاړه چینار او صده کې خپلو کورونو ته واپس شوې. د کوزي کورمې صدې تحصیل دفتر کې اوږد اهل شي کورنیو ته د چا تعلق چې د کوزي کورمې سنځل علاقې سره دی د هرکلی په محل یوه غونډه را جوړه کړی شوې وه، چېرته چې د خپلې وینا په محل د انجمن حسینیا سیکرتر نور محمد اویل شیا او سنی رونه دي او دوی به په شریکه د خپلې خاورې حفاظت کوي.
مو شیا سنی نشته، دا ټوله ورنده یو یو کلمه یو دای مخاوره ده، دای مخاوره مور ده، دا مو ساتون کی یو مدلای صدا نشته، دا د پلانکای ده، دا خیل ده پلانکای ده، دا خبره اوس ختم شوه ویلې یوم کعبه ده، یوم المنز ده، یوم دین ده، یوم قران ده، سکل یو قران ده دین ده بیا د مو کی پارک ویلې ده خودی کی مو ته پاده ده یا به انډیان او کنه وته وی یا به اسرائیل او کنه وته وی یا امریکا او کنه وتی نا مو ټول ورونه یو ان شاء الله تاسو مو تنن ثابت کړه سو دوی مو تنن وخیل سکنی مو پر امن خلک یو او مو پر امن ان شاء الله دغه خلکو به تحفظ کوو او ان شاء الله آلتی څورا اهل سنت یرسی و سامه را جان ملي ترسی کوم ځای ترسی مو غو تحفظ کوو ان شاء الله توری کوم بغه سره شانه ویلاړ.
د سدې سره تعلق لرونکي یو کامی مشر حاجی محمود د اهلتشی کورنیو ته د هرکلی پترس کې هغوی له باور ورکړ چې د سدې اوسیدونکي به د هغوی هر قسمه خیال ساتي.
دغه ځکه د خلکو مارکیټونه دي چې د دونه دي نیمې سدې مالکون دي کې زړه برابر شک نشته. د حکومت کوم سنیونه بار بوتلی دي اخ کیا مو دي کې ټول سنی شیا د ویلور دي متفق دي او د کوم رغلو دي کیا بالکل مو متفق یو مخ کیا مو د حرکتونه دا شیونه خبره خوره به قاعده رغلی او ورونه مرچلو خیر خیر سګلی ته بار مو ته بالکل ویلوړو و سم مغه طریقې سره مو ماغه هر کله وکړلو او مو بالکل وته تیار یو خبره کدلته وسیږي مو حفاظت تیار یو مو به قاعده هر شي ته تیار یو.
په دغه محل موجود د اهل تشی ځینې کورنیو کسانو خپل علاقې ته قریبا څلور لسیزې پس راتلو نه پس د خپلو جذباتو څرګندونه په دغه ټکو کې وکړه.
زه اشرف علی نمیګو د سادې بشندایو د څلوېخت کول شولو چې مو دینه مخکې ماجیر شوی وو په پرچینور علاقې کې اوسېدو او نن راغلی وو مو نن ډیر خوشحالی وو او ډیر خوشحالي هغه د منو کوو او مو د حکومت ډیر شکر گزار یو چې مو دوی په مرستې باندې هغه د سادې خپل وطن ته راغلل.
حسن جان مو 40 سال نه مهاجر وو، نن ډیره د خوشحالي ورځ ده، مو ډیر خوشحالي چې خپل وطن ته راغلو. ان شاء الله دلته به وسیګو، دا د مو خوره ده، دلته د مو حقوق دي، دلته د مو جدیدونه دي. ان شاء الله څنګه دی ورونو سره مو خو په خوشحالي سره وخت تیرو.
په غونډه کې موجود حکومتي چارواکو او امنیتي مامورینو د سیم مشرانو د متاثره کورنۍ خپل علاقو ته واپسی ممکنه کولو کې د هغوی د مرستې مننه وکړه او دواړه د اهل تشی او اهل سنت مشرانو نه د واپسو کورنۍ د تحفظ ضمانت هم واخیشتو. چارواکو وویل چې په دغه سیمه کې د کډوالو واپسی د حکومت اولنۍ ترجیح ده او په دغه لړ کې به حکومت خپل واړه وسایل په استعمال کې راولي. د شیا مسلک زیاتره کورنیو تعلق په ساده کې د سنځل او خولی کلو سره دی او د سنی کورنیو تعلق د بالشخیل ابراهیم زی او خاص پړه چنار سره دی. چارواکیای چې د چهارشنبې پوره شروع کړی شوی د واپسې دغه عمل به د دواړه شیا او سنی کورنیو د واپسې اولنۍ پړاو دی او په راتلونکو ورځو کې به نورې باقی پاتې کورنۍ هم وار په وار خپلو علاقو ته واپس کړی شي او ورسره به د دوی شخصي او کاروباري جایدادونه دوی ته د سپارلو او بیا بحالې په کار هم لاس پورې کولی شي. قامی مشرانو د واپسې دغه عمل په سیمه کې د امن اړخ ته یو مهم ګام وبللو. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، صدا.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
د خیبر پختونخوا د مخکې چې کوم قبایلی سیمې وي، د هغې څخه دویمه زنانه غړي چې راتلونکو انتخابونو کې د برخه اخیستو فیصله کړې ده، هغه علي بیګم ده چې د کورمی جنسي سره تعلق دی. دا وایي چې د دروغو سیاست په ختمۍ، وایي چې په دغه سیمه کې د پښتنو لپاره غږ پورته کولو کې به دا د بل هیچ چا نه وروسته نه پاتې کیږي. د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شنواری صاحب د هغې سره خبرې اترې کړې دي. دغه مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
د اویا کلن علي بیګم تعلق د کورمی قبایلی سیمې پړچنار کلمان کلی سره دی. د خپل تعلیم مکمل کولو نه پس هغې د حکومتي نوکرۍ دپاره د مقابلې امتحان پاس کولو نه پس تر یو کم دېرش کالونو په مهمو حکومتي څوکیو خپلې ذمهوارۍ ترسره کړې. په دغه مهال علي بیګم د هغه وخت صوبه سرحد په پلاننګ محکمه کې چیف آف فاټا سیکشن، د زنانو د تعلیم محکمه، فاینانس محکمه، پاپولیشن ویلفیئر، فرنټیر ایجوکیشن فاؤنډیشن او گورنر انسپیکشن ټیم کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړې. په کال 2009 کې د حکومتي نوکرۍ میاد ترسره کېدو نه پس هغه د خپلو بچو سره امریکا ته لاړه او هلته یې د پاکستان په استازیتوب د ښځو د تعلیم او تربیې او پرمختیا په اړه په ګڼ شمېر غونډو کې برخه واخیسته. د باجوړ سره تعلق لرونکي بادام زری نه پس علي بیګم دویمه قبایلي ښځه ده چې اوس د کال 2013 په عمومي ټاکنو کې د کورمی قبایلي سیمې په انتخابونو کې برخه اخلي. وایس اف امریکا ډیوا سره شوې یوې ځانګړې مرکه کې هغې د هغه مشکلاتو او چیلنجونو ذکر وکړو کوم چې هغې ته د خپل کمپاین په محل رامخې ته دي.
چیلنجز خو ډېر دي. ټولو نه لوی چیلنج هغه زموږ سوسایټي کې هغه خلک دي چې هغوی پروپیګنډا باندې چلیږي او انفارچونیټلی زموږ چې کوم دا کینډیډیټس دي هغوی هغه خلک هغوی کارندې دي او هر قسم ته د دروغو پروپیګنډا په میډیا باندې چلوي. ما ته ټولو نه لوی چیلنج دی چې زه د دروغو سیاست نه کوم. اوس زه ټولو نه لوی چیلنج د دوی د دروغو پروپیګنډا فیل کوم. خو ما ته یقین دی چې انشاءالله هر چا چې دا ټیکټکس اپلای کړی دي هغوی ته به مونږ په رښتیا سره شکست ورکوو. او ما ته چیلنج کوم دی هغه شیطان صفت خلکو نه دی چې هغه سیاست کې د دروغو سیاست جوړ کړی دی.
خدا چې ولی علي بیګم د امریکا غوندې یو مترکی حیوان د ژوند واړه اسانتیاوې پرېښودې او خپل وطن کې په ټاکنو کې برخه اخیستو فیصله وکړه، د دغه پوښتنې په ځواب کې علي بیګم وویل:
ما دا وی چې زما ضرورت په امریکا کې نشته. امریکا کې مونږه ته خلکو ضرورت نشته. زمونږه ضرورت هغه نیډي خلکو ته دی، مثلا د پاکستان خلک چې هغوی ته ایجوکیشن کې او نورو ویلفیئر فیلډس کې مونږ غوندې خلکو ضرورت وي. فرام د ویری بیګینینګ ما اراده وه چې زه به ایجوکیشن کې کورن ایجنسی کې کار کوم.
هغې دا تورونه رد کړه چې ګنې هغې سره تر اوسه د امریکا شهریت دی او واضح یې کړه چې هغې خپل دغه حیثیت ختم کړی. علي بیګم یی چې که څه هم هغې ته د خپل نارینه مخالفینو له اړخه د مختلفو قسمه مشکلات او چیلنجونو راپیښتي، خو په عمومي توګه هغه خپل ځان محفوظ ګڼي او یی چې تر دغه مهاله هغې ډېر په آزاده توګه خپل کمپاین مخ په وړاندې بوتلی. د وایس اف امریکا ډیوا د دغې پوښتنې په ځواب کې چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه ښځې د خپل ووټ حق نه استعمالوي، نو د هغې دپاره به څنګه ممکن وي چې د ځایي ښځو مرسته ترلاسه کړي؟ علي بیګم وویل:
ښځې زیاتې غیرتمندې دي، ښځې خرڅېږي نه او هغه بیا ډېر غیرت سره ما سره ودرېږي. او دې ځلې مونږ دا زنا پکې ډېر اکټیو ښځې دومره انوالو کړي دي چې انشاءالله مونږ به دا فیسیلیټیټ کوو چې کومې ښځې چې هغه پولینګ سټیشن ته تللی نه شي هغوی ته به انشاءالله څه ناڅه مونږ د ټرانسپورټ فیسیلیټي ورکوو چې هغوی ووټ ته لاړ شي. او کورمه کې ښځې بیا ووټ ورکوي، لکه خزو باندې بالکل پابندی دا نشتا چې تاسو به ووټ ته نه وځئ. لاسټ الیکشن کې هم د کورمه کې خزو ووټ ورکړو.
علی بیگم د پړه جنار بازار کې خپل الیکشن دفتر پرانستای چرته چې هر ورځ د سهار وختینه د سیمې سره تعلق لرونکي د هغې نارینه او خزینه مرستالیانی په ګڼ شمیر کې ورزي او ورسره هغه د پړه جنار او شاوخوا سیمو په شمول نسبتا لري علاقو او کلو کې هم خپل غونډې را جوړي. د نارینه اوټرانو په شمول د علی بیگم زیات پام د خزو اوټرانو مرسته ترلاسه کول دي او هغه یې چې د کامیابۍ په صورت کې به هغه د سیمې د خزو حالت ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. ابراهیم شنواری، وایس آف امریکا، ڈیوا، پڑا چنار.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نظم گاہ پراون اللہ ہم دوام لری موسا ملگری اسے یہ اس ہم د گرمی پہ موسم کے یعنی د مہینہ تھر اکتوبر میاشت پورے د پولیو او نور رقم مرزونا چھ وائرسون زیاد پہ تحریک کے راضی دھاغی لپارا سنگا چٹک گامونا غسل پکار دی چھ د دغی وائرسونو یو بلتا لگے دو مخنی وے اوشی پدے لڑکے شاہین شاہ یو تفصیلی ویڈیو رپورٹ لری تاثروان
د پولیو خطرناک وائرس توان د گرمی په موسم کې ډیر زیاتیږي او زیاتره پولیو کیسونه هم د مئی نه تر اکتوبر د گرمی په سیزن کې مخې ته راغلي. د پولیو وائرس ترانسمیشن یا خورېدل په یخنی موسم کې ډیر کم وي. په پاکستان کې د پولیو وائرس لپاره های ترانسمیشن سیزن شروع شوی دی او همدغه وجه ده چې صحت چارواکو د مخکې نه دغه وائرس طاقت کمولو او د 50 کلونو کم عمر ماشومانو کې د دې وائرس پر ضد قوت مدافعت زیاتولو لپاره پولیو کترو سره سره د انجکشن د لارې هم پولیو مهم سرته رسولې دي. په ټول هیواد کې تقریبا یو کم 30 ملیون ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړل شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د 50 کلونو کم عمر او 50 لکه او قبایلی سیمو کې 10 لکه ماشومانو ته کور په کور څاڅکي رسولې شوی دي. د ګرمۍ په موسم کې دغه ماشومان شمیره کته برزي ولې چې زیاتره خلک د ملک یخو غریزو او سیلګری سیمو ته تک کوي. صحت ماهرین وایي هم دغه وجه ده چې د پولیو وایرس یو ځینه بل ځای ته په اسانۍ خورېدای شي. د خیبر پښتونخوا ایمرجنسی آپریشن مرکز یو مشر ډاکټر اجاز وینا تر مخې دغه سیلانیانو ته دوی خصوصي توجه ورکوي او هر ماشوم ته پولیو کترې اچوي.
کچھ جو اضلاع ہمارے رہتے ہیں وہ ناردرن ایریا کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہزارہ ڈویژن کے ایریا کے ساتھ جو ہمارے اضلاع ہیں ان میں پولیو کے وائرس کی کافی عرصے سے جو ہے جتنا کام ہوا اس کے بعد جو پولیو کے وائرس کی وہاں پہ نشاندہی نہیں ہوئی، لیکن یہ اضلاع ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے لوگوں کی فریکوینٹ موومنٹ بھی ہے، یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے تعلق جو ہیں وہ پنجاب کے ساتھ اور پھر اس کے علاوہ ان کے تعلق جو ہیں وہ بلوچستان کے ساتھ موجود ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور اس میں اسپیشلی ان ہائی رسک موبائل پاپولیشنز کو بھی ہم کور کریں.
د خیبر پختونخوا سیلګری سانګې تر مخه سږ کال د صوبې سیلګری سیمو ته 200,000 نه سیوا خلکو تک کړي چې پکې د ماشومانو شمیره هم زیاته ده. بلخوا د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عاطف الرحمان وایي چې تیر شوی پولیو کمپاین په دوران یو کم 1,500 ماشومان د دوی هدف کې موجود نه وو. داسې ماشومانو ته د پولیو کترو تصدیق کولو لپاره هر یوې ضلع سره معلومات شریکوي او په لارو ګودرو کې د پولیو کترو خصوصي انتظام هم کوي.
بل هغه ماشوم چې موجود نه وي چې د خپلې کلی علاقې نه چرته وجه باندې تللی وي خپل والدین سره، نو هغه ته موږ وایو ناٹ اویلیبل. نو هغه نو د سټل مس چلډرن هم کو تاسو ته دغه خیمه، نو هغه 29,000 د اگینسٹ د 57,000 ټارګټ ته چې موږ وګورو دا نو دا هم تقریبا 0.66% جوړي.
صحت ماهرین وایي پاکستان کې زیاتره د پولیو کیسونه د ګرمۍ په موسم کې مخې ته راغلي دي او هر والدین ته خصوصي وینا کوي چې هر ترانسمیشن سیزن کې خپل ماشومانو ته صفا خوراک او اوبه ورکړي او بیا په هر ځل د 50 کالو نه کم عمر هر ماشوم ته د پولیو دوه کترې ورکړي ولې چې د پولیو ناروغي د ټولومري مازورتیا ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټی وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده.
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
سو دراک نه اوریدل څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
گران خدر مردن کو سم تاسو پام را ګرځو دی بلپور په لوتہ د جدید دور تحقیقات او د هغه د صحت په حق لا نوی چې کوم ایجادات تی په دغه باندې تاسو ته زمنګ همکارا وګ مجلوان نور تفصیل په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کړي
روختیا او ساينس له وګما جالوان سره په خبرونه کې ټول ته هرکلی وایم سړی مشي د صحت روختیا او د خ ژوند لپاره خ معلومات مهم معلومات به تاسو سره شریکو د دې ترڅنګ په ساينس کې نوې انکشافات نوې پرمختګونه دا به هم زموږ د پروګرامونو برخه وي خدا هم یادونه در کوم چې تاسو لخوا راغلی وړاندیزونه او مشورې هم ډیر زیات مهمه دي زموږ لپاره نو هغه هم سره شریکول مه هیروي او اوس هم نن چې کوم په پروګرام کې موږ موضوع راوړی دا هغه ډیر زیاته مهمه ده د اوریدونکو لپاره دا داسې چې په وروستیو کې چې کوم خبرداري وړاندې شوې دي هغه خلک چې د سمارټ فونونو د موبایل ټکنالوژي زیات استعمال کوي په زیات وخت په دغه ټلیفونونو باندې مصرف کوي نو د هغې په لړ کې د سمارټ فون جوړونکي کمپنیانو چې دی خبرداري او تیغه کې خو دی او په سان هوزي کالیفورنیا کې چې کوم د اپل کمپنۍ لخوا کانفرنس شوې دی په هغه کې دوی یو داسې اپلیکیشن یا اپ اعلان کړو د کوم لکبل چې یو کس کولی شي چې په سمارټ فون باندې چې څومره وخت دی مصرفوي هغه په کنټرول کې راولي دا به څنګه کوي په دې حق لا د وایس اف امریکا خبريال جورج پیوتن رپورت د کلیم افضل په غږ
څومره وخت یو تن په خپل موبایل فون تیروي د دې کابو کول یا سارنې لپاره د اپل کمپنۍ په آیفون باندې یو نوې اپ سکرین ټایم معرفي شوه د سافټویر تحقیق او جدت لپاره د اپل کمپنۍ مشر کریګ فیډریګي وای ډو ناٹ ډیسټرب یعنی تنګول مکوا په نوم جوړ د یو پیغام فیچر د لارې با د یو تن سایبر سپیس یا انټرنیټ نه رابطه ښکته شي
په دې کې هر څه ډېر تفصیلي دي ستاسو د مصرف سوي وخت ټول حساب کتاب په دې کې شایي چې په کم وخت او څومره وخت لپاره د موبایل ټلیفون استعمال سوي دي
د کمپیوټر د تحقیق د یوې کمپنۍ ګارټنر سره کار کوونکې براین بلاو وای د ډیجیټل ټیکنالوژي دا یو ډېره ښه شروع ده
What that means is Apple's recognized I think through some pressure
د دې مطلب دا دی چې اپل کمپنۍ دا اومنلا چې خلک د هغوی سمارټ فون او موبایل ټیکنالوژي سره عادت شول
مور خپل به اوس کولای شي چې د خپل بچو انستګرام غوندې اپس باندې مصرف کوونکې وخت کابو کړي خو اپل کمپنۍ اوس هم غواړي چې د خپل استعمال کوونکې خوشاله او ساتي نو د لپاره دوی یو شمېر واړه خاصیتونو اضافه کړي چې پکې یو تن خپل عکس کولای شي چې په خپل یو دستاویز کې ور داخل کړي او په فیس ټایم باندې په یو وخت دوه دیرش تنان کولای شي چې ویډیو لینک ته لارې غپ شپ او لګوي او بیا واکي ټاکي د لارې کولای شي چې په پوري توګه د یو بل تن سره په هغه اپ باندې خبرې وکړي او بیا هر څه د باندې اضافي حقیقت دا دی چې د دې امکان به هم پیدا شي چې په سکرین باندې د یو سیز حجم هم معلومه ولې شي
د دې مطلب دا شو چې یو تن به خپل سمارټ فون په هوا کې ونیسي او ځان نګیر چاپیره به د نړۍ ټول معلومات راغون کی د ته ټول هر څه صحیح صحیح معلومه شي چې د چرته ولاړ دی او څه ته ګوري
دا نوې اپ یا سافټویر به په راتلونکي جمی کې مارکیټ ته راشي او د حیرانتیا خبره دا ده چې د اپل په خوانی د موبایل ماډل سره هم کار کوي
او د دغه رپورت روسه اوس هم رازو چې سمره د موبایل ټکنالوژي ته رسایي د هر چا په لاس کې ده غواړي چې زیات نه زیات وخت چې دی په موبایل باندې تیر کړي نو د دې چې کوم اثر دی هغه په صحت باندې هم پریوزي او دا په شخصي ژوند باندې او بیا په ټولنیز ژوند باندې هم ژور اثر پرې باسي. په دې حق له ماهرین سوي د صحت یو ماهر سره په دې حق له مونږه خبرې کړې دي، مرکمه کړې ده، او دغه معلومات به هم د استاد تر باندې کو.
په دې باندې خوس نن سبا ډیر زیات خبرې روانې دي، په دې باندې تحقیقات هم روان دي، په دې باندې سټډیز هم شوي دي چې دا د وړو د پاره یو چې ټول وخت واړه په دې الکترونیک ډیوایسز باندې یی ثابت ورس د وړو ذهن ته ډیر زیات نقصان رسیدي شي. په دې باندې وای چې د کم وړو کې ذهني حالاتي هغه لکه دا کار لکټی کمې دی شي، په سبق کې هم بیا دومره دلچسپی نه ساتي او واړی چې لکه بند ټول وخت د دیو د پاره سنه سکای چې دیو انټرټین کوي، نو د دې په وجه باندې مور پلار آگا کول پکار دی چې دیو ته پته ولګي چې دې نقصانات څومره دي، او زما په خیال مور پلار ته پوره پته نشته چې د دې شیزونو نه څومره نقصانات کیږي. او ټول وخت ما لیدلی دي چې مور پلار خپل بچو له یا آی پیډز ورکړي یا لټ خپل ټلیفون نه ورکړي، نو بچي ټول ورځ په دې باندې لګیاي، او د زما په خیال د بچو دا ذهن چې دی دا په لکه ریئل لایف شیزونو باندې زیات تکړه کیږي، ځکه دا خو یو پاسیو شانتي اکټیویټي دا چې د کم په وجه باندې د وړوکي ذهن نه لویږي. نو مور پلار همیشه وایي چې یا په کار دی چې حکومت ته دې په باره کې څه وکړي یا کومه کمپنی چې دا راغی یا هغوی داسې څه وکړي، خو زه وایم چې اخرنی ریسپانسبلټي د مور پلار ده. که مور پلار په خپل بچو باندې بچي ته یو نقصانی شي نه بچ کوي، نو څوک به بچ کوي؟ زما په خیال مور پلار تدا ویل پکار دی چې د مور پلار پکار چې په بچو باندې دومره مینه چې د دیو د هر شی حفاظت، دیو د ذهن حفاظت کوي، د دیو د خوراک حفاظت کوي، نو د مور پلار ډیر زیات ذمہاریا نه دي. خو ما لیدل دي چې نن سبا مور پلار خپل ذمہاریا نه پری خودل دي، ایواز غواړي چې خپل بچي خوشاله ساتي او چپ ساتي. مونږ ډیر په سواد کې په دې نیوټریشن په باره کې هلته خو د خلکو سره دومره دا الکترونیک ډیوایسز نشتی، خو هغه زیات تر موږ په نیوټریشن باندې خبرې کوو د خوراک په باره کې، ځکه چې مور پلار همیشه خپل بچو له پیسې ورکوي او بازارونو ته لیږي او ځان له خراب خوراکونه اخلي. نو موږ ته دا وایو چې ګوره اخرنی ذمہواري د مور پلار ده، مور پلار پکار چې دوی ته پته ولګي چې دا شی د بند د پاره نقصان دی، نو دوی خامخا پکار چې په بچی باندې لکټی پابندی ولګي. لکه یو ګینټه دوه ګینټه په الکترونیک ډیوایس باندې کار کوي ورکه، نو دومره خراب اثر نه. خو ما لیدل دي چې ټول ورځ واړه لګیاي او په دې الکترونیک شیزونو باندې گیمز کوي، پاسیو دا یو پاسیو اکټیویټی دا چې کم کې د بچی ذهن دومره کار نه کوي، او په کار چې لکه بل د دې نقصان هم دا دی چې بچو له بیا چل نه ورزي چې دوی څنګه د نور خلکو سره رابطه وکړي، مرګرتیاو کې د نور وړو سره، نو په ډیر شوبو کې دا وړوکې شاته پاتې شي. نو زما مشوره دا ده چې مور پلار لکټ په دې باندې پابندی راولي.
دا زموږ د دې اونۍ پروګرام هیله لرو چې د دغه معلوماتو نه به تاسو استفاده اخلي او دا به خوښوي. موږ سره ملګری اوسئ. په خبرونه کې یواری بیا تاسو ته یادونه درکوم چې کو د ساينس یا د صحت په حق لا کو تاسو په کومه مسلې باندې کومه پوښتنه وي هغه موږ نه کولی شئ، او په هغه باندې به موږ هڅه کوو چې تاسو ته زیات نه زیات او کره معلومات چې دي هغه در اورسو. په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر باندې تاسو دغه پوښتنه موږ ته باندې کولی شئ. زه وګم جلوان اخلم تاسو نه اجازه تاله پامن.
د پښتو په موسیقۍ کې جدید موسیقاران، سندرغاړي او دغه شانته کې د موسیقۍ د دغه جدید موسیقۍ لپاره لیکونکي یا لیکوالان هم د وخت ضرورت دی، او دغه ضرورت تر ډیر حده پورې پښتنو ځوانانو پوره کړی. په دغه ځوانانو کې یو ځوان ارشو بنګش دی، او د سره د ډیور ډیو خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې تیرې کړي. تاسو ته وړاندې کوو.
رفیق شینواری زور آواز تاسو په نوی ساز کې چولې دی، تاسو کوم تو کې لومبي ځل تاسو کړی دا؟
جی پاکستان کی چا مطلب رات فلی خان غانی ریمکس شوی دی، اور ما وی چیرہ رات فلی خان اوبویسلی مخکیم شوی دی انگلینڈ کینیڈا والے آرٹسٹان او ڈی جیز کڑی تھی، نو ما وی چ زبا پاکستان کی نور جہان والے ما زمون چکم پختنو رفیق شینواری دے دا احمد گل استاد دے زرسانگ دے گل مینس وا زویم چ دے آرٹسٹان والے ما اصل کی ما چ کلا ساؤنڈ کلاؤڈ بندا او ما یو ایکسپریمنٹ کو ما وی چ رزلٹ ٹرائی کوم چ خلق وی غا لسننگ دا غس راضی نو ما چې کله دا پوسټ کو نو ډېر خلک کمنټس پیرالو، ډېر خلکو خوښ کو، ما ته ډېر داسې خلک وایي چې یاره دا سنگر سو، نو لکه داسې ډېر بیا پنجاب کې داسې کسانو چې یاره دا آواز د چا دی اور دا سنگر څوک دی کنه، نو ډېر خلکو ته فائدہ دا وشو چې لکه زمونږ لیجنډز دي، نو زه وایم چې روالم خلک یو پیژني. زه په خپل زما چې کوم خوښ دی هغه صوفی میوزیک کوم، کومه صوفی میوزیک ځکه کوم چې لکه زیادہ تر چې کوم موږ کمرشل میوزیک روان دی زمونږ په دې پښتونخوا کې، نو هغه کې هغه ورډس ته لیرکس ته دې سیزن ته خیال نه کوي، ډېر تیز میوزیک جوړی. نو نن 8 سال پس 10 سال پس ډېر اګریشن جوړی، لکه دا میوزیک ډېر تھراپی ونی کار کی، او نن نه خو سبا بتا سبا نه کار کی. نو ځکه موږ صوفی میوزیک زیات تر پریفر کوم، اور ریسرچ می پکړې لګ ډېر په میوزیک باندې، اور دیس را علاوه لک ڈیپ ہاؤس وغیرہ اور مختلف انسٹرومینٹس یوز کوم، گیٹار شو، زائلوفون شو، اور رباب معمولی لگ ڈیر ہوا، ستار وغیرہ سونے سٹرنگ انسٹرومینٹس دیگا ہمارے راضی لگ ڈیر، اور ڈیپ ہاؤس کی دعوے چی لکا فیوچر دفاع رہا ہوں ایکسپیریمنٹس کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ، نو سر کوشش دا کوم چی لکا ہر جون روال ہم آگے کی کار ہوگا ہمیں ڈیپ ہاؤس بیسکلی چکم دے نو دے کی لکا یو لوپ روانی سکی چکم ہی کہنا دا مطلب یو تسلسل دے دا روانی لکا رو 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 کانسٹنٹلی بیا جاتی ہے خلک دلته خوښي کنه، اصل کې خلک یونیک شی خوښي نن سبا، نو دا چې ځکه ډیپ ہاؤس اور دا چې زونه دا خلک خوښي لکه داسې الکان شته چې زه وګورم زه ډیر دا خوشحال شم چې یاره داسې پشاور کې هم داسې الکان جنه کیږي، هلته کانسرٹس کیږي داسې بار ملک نه کله کله دا ډیپ ہاؤس اور ٹرانس دپاره داسې آرٹسٹان راشي، نو هغه ڈی جیز وغیرہ اور دا میوزک اسلام آباد کې ډیر کامن دی، نو پشاور کې هم شته خلک داسې شته چې هغه خوښي دلته ډیپ ہاؤس وغیرہ.
موسیقی لکه تاسو وایئ چې یو باقاعده علاج دی، دا په معاشري اثر هم اچوي، د معاشري د مسلو حل پکې هم دی.
بالکل.
او د پښتنو د سیمه باندې چې کوم سخت حالات تیر شوي دي، د دې لپاره څه قسمه موسیقي پکار ده ستاسو په نظر کې؟ داسې موسیقي جوړېږي
یاره اوبویسلی تاسو چې کومه خبره ده، مطلب نن سبا داسې څه میوزیک دلته نه جوړېږي، نو ځکه موږ چې کوم د اګریشن ګور په دې معاشره کې دا میوزک ډیر زیات کمرشل شوی دی، ډیر زیات ورډز پکې غلطی استعمالیږي، پکار دا چې صوفی واوري، پاپ واوري، لکه ډیر خخه جونز دی، جایز دی، بلوز دی، لکه هغه پکار دی، لکه ټک تا فوق مونږ اور مونږ بچپن اور مونږ خو خوم لکه فور ایگزامپل کا زوست ځان له تھراپی کوم نو زبا اوبویسلی اگریشن میوزیک دز نه اور
زموږ د ریډیو د ټي وی دا خبرونه په دې ځای کې پاتې راسيږي. زه د خپل ټولو همکارانو ترڅنګ او د ټکنیکي اړخ چې کوم زموږ همکاران دي د هغوی لخوا هم تاسو ته اجازه اخلم او ښه شپه ته غواړم. د لفه مان